دولس بجه او دیرش دقیقه شوی ده همدی خبرونه پا دو همه نیمه ای که ده پینزه ویشت دقیقه اونیز بحث او ریدل هم مهی روی خدا شبا از صدالله لودین ده خبرون لندیز او روی
افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته خپل څلور ورځنی سفر بشپړ کړی دی. د امریکا سفارت په یوه خبر پاڼه کې دا سفر ګټور بللی، خو دا یې نه ده څرګنده کړې چې ښاغلی خلیلزاد بیرته واشنګټن او که بل ځای ته تللی دی. خبر پاڼه کې راغلي چې د دې سفر پر مهال له حکومتي او سیاسي چارواکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د استانبول کنفرانس د چمتووالي په اړه خبرې شوې دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي ولسمشر جو بایدن د افغانستان د جګړې ختمولو ته ژمن دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي 15 نړیوال متخصصین او د ملګرو ملتونو سلاکاران یې ګمارلې دي. دغه کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه متخصصان به د همدې اپریل میاشتې تر وروستیو پورې خپلې دندې پیل کړي. د ایران په عمده اټومي تاسیساتو نتنز کې د برېښنا د شبکې پرچاوي د اسرائیل لخوا د ګډوډولو مشکوکه هڅه وبلل شوه. ویل شوي دغه پېښه ښایي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا کېدو هڅې زیانمنې کړي. او انګلستان سره له نن څخه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو محدودیتونو د نرمولو لپاره بل اقدام کوي. سره له نن دوشنبې څخه به ټول دوکانونه بیرته پرانیستل شي، خلک به وکړی شي سلمانیو ته لاړ شي، او د عین کورنۍ غړي کولی شي په انګلستان کې په رخصتۍ لاړ شي، خو چې په یوه استوګنځای کې واوسي او پخلای پخپله وکړي.
ازادي راډیو اوري چې د FM پسل اشاریه 15 چپا پا پلازمین کابل او لویو خرونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسداباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام که او پا منزنی چپا دولس شپگنوی پا طول افغانستان که خبریگی.
15 دقیقه
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو په داسې حال کې چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره جوړیدونکې غونډې ته لونۍ کمې ورځې پاتې دي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د شنبې په ورځ کابل ته راغی او له رارسېدو سره سم یې له جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا مشر او نورو غړو سره وکتل. کابل ته د خلیلزاد دا ځل راتګ څومره مهم او باارزښته دی او افغان مشرانو سره به یې د لیدنو کتنو او خبرو نتیجه څه وي؟ د دې اونۍ 15 بحث پرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. د تلیفون په کرخه په دې بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د سوله ییز بدلون بنسټ د دارالانشا مشر سردار محمد همدرد او د ولسي جرګې پخوانی غړی ښاغلی خالد پښتون. درنو میلمنو ښه راغلاست. ښاغلی پښتون، لومړی به له تاسې پیل کړو. تاسې راته ووایئ چې دا ځل د خلیلزاد راتګ کابل ته په داسې حال کې چې د ترکیې غونډې ته که وشي په دغه نیټه چې 14 د اپریل ټاکلې ده، څومره مهم دی؟
اول خو زه دا باید ووایو چې دا وخت ډېر سخت زیق سوی دی. د یوې خوا څخه د مې میاشت روانه ده چې د قطر د توافقاتو په اساس باید امریکایي قواوې د مې په اوایلو کې افغانستان ترکي، د بلې خوا څخه د قطر د توافقاتو په امتداد یا په اوږدوالي کې د استانبول غونډه را روانه ده، د بلې خوا څخه طالبان یو رنګه د دې غوښتنه کوي چې باید خارجي قواوې د افغانستان څخه ووځي. په داخل د افغانستان کې د حکومتي بخش مسایل هم همداسې ګونګ او ورک پاتې دي. د یوې خوا څخه حکومت خپل طرف انتقادونه لري چې باید د نظام د بقا، د نظام د ساتلو په خاطر او د امریکایانو د بامسؤلیت وتلو په خاطر باید دا پروسه شفافه وي، پروسه درسته وي، او چې افغانستان یو ځل بیا د نیوي ملسیزي بهیر ته داخل نه کړي. نو په همدې اساس ښاغلی خلیلزاد واقعا په دغه مقطع زمان کې یو ډېر دروند مسؤلیت لري چې هم د طالبانو طرف خوشحاله وساتي، هم د حکومت طرف ته قناعت ورکړي، او هم ملت د مسایلو سره خبر شي. د بلې خوا سره طالبان د قطر او موضوع ته روښانه غوړم د ترکیه او مجلس ته امادګي دروته نه د ښکار کړي او وی وسن ځان په شک کې بولی او داسې اوازې دي او شایعات دي چې طالبان کوشش کوي چې د مجلس دروځي بعد ته واړی. نو په همدې اساس د دیوې خوا د خلیزات خپل شخصي مسولیت په دې کار کې ډیر مهم دی چې هغه ډیر غټ دروند بار دی د خپل امریکای د خاصم پر دې فشار دی چې باید مثلا نتیجه ورکړي او د بلې خوا څخه جانبین پر مسایلو باندې قناعت نه لري. طالبان د بلې خوا څخه د خپل بندیانو دی لکه دوه غوښتنه کوي او یا مثلا د خپل تورجست دی لکه دوه خبرې کوي. دا مسایل ډیر مغلق شوی دي. نو په همدې اساس د درتګ واکندې اهمیت لري، لیکن دا چې د څونه کمه به کېدای شي چې جانبین ته قناعت ورکړي دا مسله په آینده څو ورځې کې روښانه شي.
ډیر ډیر مننه. همدر څه فکر کوي چې خلیلزاد به پرون له جمهور رئیس غنی او د مصالحې د عالی شورا رئیس سره چې کتلی وي ډیر د خبرو تمرکز پر کوم مسایلو او څومره به مثلا په خپل د خبرو کې څه چې غوښتل هغه ترلاسه کړي واقعا او څه چې امریکا غواړي هغه به ترلاسه شوي په دغه ناسو پاسو لیدل کتلو کې.
تاسو ته سلامونه او پښتون صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. د کله چې موږ تاسو د افغانستان د سولې خبره کوو، د افغانستان د سولې مسله اوس یو نړیوال بوت پیدا کړی دی او تاسو ته معلومه ده چې خلیلزاد چې کله امریکا مامور کوي او دلته د سولې لپاره کار پیل کړی دی، نو دغه مسله داسې ده چې ستونزمنه ده او له څو اړخو موږ ستونزې لرو. له یو طرفه دلته حکومت اجماع نه لري او دلته د مصالحې شورا او ښاغلی اشرف غنی او نور سیاسیون دلته په دوی اجماع نه لري او واحد دریز نه لري. له بل طرفه کله چې په دوحه کې د امریکا او طالبان تر مابین کم تړون وسو او هغه کې هم ځینې ستونزې رامنځته شولې او هغه ستونزو ته په کتو سره، نو دغه ټول مسایل په کتو سره حالات ډېر ستونزمن دي. اما امیدواري دا ده چې نړیوال غواړي چې افغانستان د سولې مسله حل کړي او افغانانو ته موږ همیشه ویلي دي چې یو فرصت دی، یو تاریخي فرصت دی، د دې څخه باید اعظمي استفاده وشي او ټول باید موږ افغانان باید په دې باندې اتفاق وکړو چې بغیر سولې څخه بل هیڅ لار نه لرو او سوله ده چې افغانستان ته نجات ورکولی شي، سوله ده چې موږ د دغه روانو ناخوالو څخه خلاصولی شي. نو په همدې اساس باندې خلیلزاد چې همیشه ما ویلي دي او موږ همیشه دا ویل چې افغانستان په قضایاو کې ډېر خبر دی او دوی باید له ډېر لوی تدبیر څخه کار واخلي او دوی باید هغه د افغانانو هغه واقعي غوښتنې او مسایلو ته ډېر ترجیح ورکړي. که څه هم افغانان پر حکومت باندې همیشه د افغانستان خاموش اکثریت ولسونه شک لري او ځینې وخت کې د دوی دریځونه د سولې په ضد باندې دي او واضح میکانیزم د سولې لپاره نه لري، اما دغه ټولو ته په کتو سره باید د سولې لپاره دغه اوسنی فرصت څخه یوازې استفاده وشي.
مننه کوم همدرد صاحب. ښاغلی پښتون، دا اوس د مصالحې عالي شورا ویل چې له دېرشو اته زیاتې طرحې ورته رسېدلې دي د ترکیې ناستې لپاره او دوی وایي چې دغه طرحې توحیدي او یوه طرحه ورنه جوړوي چې د ترکیې غونډه کې به د افغان حکومت لخوا دا طرحه وړاندې شي. په داسې حال کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غني څو ورځې مخکې د سولې لار نقشه هغه اعلان کړه او که څه هم د مصالحې عالي شورا ویلي ول چې د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسېدلې ده، فکر کوي په دغسې یو حالت کې آیا لکه څنګه چې همدرد صاحب وویل په کور دننه یوه اجماع موجوده ده چې د ترکیې غونډې ته په یو واحد دریځ سره په یو واحد طرز سره ګډون ته ورشي؟
متاسفانه دواړه طرفو کې مشکل موجود دی او دا یو عیني واقعیت دی. د فبروري د 2020 کال د توافقاتو بعد سمدستي په وافته اندر په داخل کې په افغانستان کو په دوشت ولایتو کې جنگ ډیر په شدت ادامه پیدا کړل، خصوصا اخیری 15 میاشتې د قندهار ډیرو سختو جنگو د سولې پروسې ته ډیره سخته صدمه ورسوله. هم د طالبان ځکه د هغو په طرف کې د اعتمادي په وجود راغله او تصدي د قطر او د داخل طالبانو تر مابین یو غټ مشکل موجود دی او په حکومت داخل کې ځینې طرح داسې وي چې د موقت حکومت خبرې وي یا مثلا انتخابي حکومت خبرې وي. حتی ولسمشر غني انتخابي حکومت حاضر شو، یو تعداد سیاسین د هغو مخالفت کاوه. پس د هم ټول موضوعات سړی راسي او دا د صلحې طرح ته سړی وګوري، داسې معلومیږي چې وتستي د حکومت طرف ډېر لیواله دی د ترکیې و مجلس ته، خو مقابل طرف تر اوسه مطمئنه نه دی چې آیا دوی په دې مجلس کې سا اخلي که نه اخلي. دا ټول هغه څه دي چې هم یې خلک د مایوسۍ سره مخامخ کړي دي، او هم خپله دغه ټیم چې په راس کې ښاغلی خلیلزاد دی، خلیلزاد هم په یو عجب مغلق فضا کې یا په سیاست کې وجود لري چې نه د یې خوا ضمانت کولی شي او نه د دې خوا ضمانت کولی شي. یعنی مشکل یو طرف نه دی، دواړو طرف ته موجود دی فعلا. نو زه خلک ډېر مایوسه دي فعلا، ډېر خوشبینه نه دي، خو موږ خلک چون د سولې لیواله دي، سوله غواړي او په هر قیمت یې غواړي. موږ سیاسیون ټول خلک چېم دي هغوی هم سوله غواړي. زموږ دعا او غوښتنه دا ده چې جانبین دغه مسلې ته په نظر کې ونیسي چې د خلکو غوښتنه سوله ده، اوربند دی، د جنګ ختم دی او یو سیاسي توافق دی. دغه ټول اساسي مسایل دي چې نور شان یې ټوله بیا اجزا دي، مثلا د بندیانو ایله کول، مثلا د دوی نوم د تور لیست ایستنګ په حکومت کې داخلېدل، په هغه کې ونډه اخیستل، دا ټول فروعات دي. اساسي مسایل چې دي هغه دغه درې شان دي چې باید توافق وسي، صلح وسي او پر اوربان باندې موافقه وسي.
بله پښتون صاحب، تاسو ویل خلیلزاد په ډېر یو سخت موقعیت کې راګیر دی، فکر نه کوئ چې همدغه سخت موقعیت به و چې ښاغلي خلیلزاد د ترکی غونډې موضوع رامنځته کړي او ویلي دي چې ملګري ملتونه هم باید په دغه غونډه کې کینی؟
زه فکر کوم بینالمللي اجماع په دې کې موافقه ده. تاسې وګورئ، د اول ځل دی چې ځینې داسې ملکونه چې د افغانستان په مسله کې داخل دي او حتی په بعضې ولایتو کښې د دوی مداخلات احساسېږي، حتی هغو ملکو د ترکیې مجلس ته لبیک ویلي دي، هغو ته یې زرغون څراغ ورکړی دی. عمومي اجماع د منطقې چې ده چې روسان دي وو، پاکستان دي وو، ایران دي، هندوستان دي وو، عربي ممالک دي، ټول د ترکیې مجلس ته خوشبیني ښکاره کړې ده او د ډېره ځایه د دوی موجودیت به شاید کارام چې. خو متاسفانه د حکومت او د مخالفینو یا طالبان په مابین هم مخالفتونه وجود لري، او خپله د دوی په مابین کې د تصمیم ګیریو پر سر باندې مشکل موجود دی. دا اوس رستي په فیسبوکو کې تاسو وګورئ ځینې داسې اظهارات خپله طالبانو مابین کې راوځي چې هغوی د قطر ګروپ نتي کوي، که سړی نه تاییدیي او حتی ډېر غلط خبرې د هغو په ادرس کوي. پس دا معلومیږي چې دوی تر مابین یو د توافق له نظر نه دی موجود متاسفانه. نو زه نه پوهېږم دوی بیا د سولې په تصامینو کې څنګه یو قاطع تصمیم
مننه پښتون صاحب. امدار صاحب، په افغان حکومت تل نیوکه کېږي چې دوی د سولې خبرو ته صادق نه دي او لیواله نه دي. ولسمشر محمد اشرف غني خپله 15 کلنه دوره را لنډوي د سولې په طرحه کې او وایي چې شپږ میاشتې وروسته د ټاکنې وشي او دی هم ځان نه کاندیدوي، مرستیالان دې نه وي. فکر نه کوئ چې تر دې لوی صداقت به نه وي که طالبان باید هرکلی ورته ووایي که څنګه؟
ګورې، موږ د افغانستان سوله ییز بدلون بنسټ دی، موږ تحقیقاتي کار هم کړی دي د سولې لپاره. همیشه موږ د یو بېطرف ارګان په حیث باندې چې موږ د سولې دغه روانه پروسه موږ څارله، که هغه د دوهیې خبرې وې، که هغه دلته حکومت دریځونه دي. کله ولسمشر چې کله د انتخاباتو خبره کوي، تاسو ته معلومه ده چې په تېرو کلونو کې چې څه انتخابات وسو د 6 کالو په جریان کې، هر ځل انتخابات د درغلیو ډاک وه، د بې اعتمادیو ډاک وه. او دا خو وروستي ځل چې ولسمشر اشرف غني دا وروستي انتخابات چې وسول، موږ تاسې ولیدل چې دغه انتخابات هم ډېر دغه وه، خراب وه. نو په دې اساس په دا هېڅ ممکنه نه ده، هېڅ منطق نه دی چې په دونه لنډ وخت کې دي ولسمشر دا تضمین وکړي چې شفاف انتخابات دې وشي. د افغانستان دا یوازې د افغانستان خلک، د افغانستان ولس دلته یوازې کله چې موږ تاسې د سولې خبره کوو، دلته د آینده نظام بحث کېږي، دلته د اصلاحاتو بحث کېږي. که بیا دلته دغه خشته او دغه تاداب غلط کېښول شي، نو بیا لکه د بونده بیا به موږ همېشه ویلي.
نو فکر نه کوئ ښاغلی همدار چې دا ټول موضوعات چې تاسو یادونه کوئ، شپږ میاشتې څه چې شپږ کاله هم ورته کم دي، نو بیا څنګه کولای شي چې مثلا زر د اوربند هم رامنځته شي، تاوتریخوالی دې هم کم شي او دا ټول موضوعات دې هم حل شي؟
نه ګورې هغه مسائل چې جنگ رامنځته کړی دي او دلته د سولې په وړاندې خنډ دي هغه مسائل باید له منځه ولاړ شي. سولې لپاره باید هغه د کله چې موږ تاسې وایو چې موږ باید دایمي سولې ته ورسیږو نو د دې لپاره په کار دا ده چې اول دغه خبرې د سولې خبرې باید کامیابه شي د طالبانو او د حکومت تر مابینځ او د نړیوال ټولنې چې کوم دغه پروسه ده اول باید دغه پروسه کامیابه شي او دا باید دغه د جنگ دغه باید لمنځه ولاړ شي. کله چې موږ سولې ته ورسېدو بیا دغه مسایل ډېر وسادي بیا موږ کولای شو چې شفا په دلته یو داسې د انتخابات لپاره یو کمیسیون جوړ شي چې هغه نړیوالو ته هم د منلو وړ وي افغانانو ته هم. او تاسو ته معلومه ده چې اوس خو خلک بې اعتماده شوي دي په انتخاباتو پر پروسو باندې بالکل بې اعتماده شوي دي تر څو پورې یو تضمین رامنځته نه شي یو صحیح کمیسیون رامنځته نه شي دا هیڅ ممکن نه ده چې په اوس وخت کې دي او په دغه حکومت
په اوس وخت کې هم درد صاحب ستاسې په نظر طالبانو ته څه کول پکار دي په دغه اوس وخت کې داسې یو شرایط چې رامنځته شوي د ترکیې ناسه هم رانږدې ده یو فرصت دی د افغان سول لپاره دغسې د سولې نقشه جمهور رئیس غنی اعلان کړې ده په داسې یو حالت کې طالبان ته څه کول پکار دي ستاسې په نظر؟
موږ خو همیشه غږ کړی دي هم پر طالبانو باندې هم په حکومت باندې او پر ټولو باندې چې یو فرصت دی او دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي او هر څوک چې دغه فرصت له لاسه ورکړي دا به د افغانستان د تاریخ په وړاندې دوی مسولوي دا به د افغانستان د ولس په وړاندې مسولوي د افغانستان خلک د جګړې څخه نهایي ستړي شوي دي د سولې تږي دي افغانستان ولسونه کلونه دا اوس نه چې دا جنګ اوس څخه شاوخوا څلور لسیز څخه اضافه دا وطن دلته جنګ دی دلته زموږ له هر اړخه موږ قرباني ورکو او قرباني ټول افغانستان ملت ورکوي ولس یې ورکوي نو ټول اړخونو ته هم طالبانو ته هم حکومت ته او هم نړیوالې ټولنې ته ټول باید دلته د مسؤلیت احساس وکړي او دا پر افغانانو باندې زړه وسوځوي افغانان سولې ته ضرورت لري. اما داسې یو صلح چې په هغه کې د افغانستان د ولسونو او د افغانستان د خلکو دغه وي نه د یو څو موقتو او د څو سیاسیونو د ګټو دپاره بیا پرېکړې وشي او بنیادی باید یو پرېکړه وشي داسې یو څه باید رامنځته شي چې هغه سبا باید بیا داسې نه وي چې موږ د یو جنګ ختم شي بل جنګ دلته دغه شي په ټول لحاظونو باید تضمینونه واخیستل شي نور باید همسایګان د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي نور باید دلته باید یو ملي حکومت جوړ شي دلته باید دلته بنسټونه خراب شوي دي هغه باید پر پښو ودرېږي دلته باید زموږ ملي وحدت خلکو سره دما ورسوي ملي وحدت باید پر هغه باندې کار وشي. دلته ډېر مسایل دي که نوی نظام د افغانستان د موږ همیشه ویلي دي چې صلح یو بحث چې د یو عادي خبره ده اما د سولې پایداري مهمه ده موږ څنګه کولای شو چې یو پایداره سولې ته ورسېږو. پایداره سوله دا ده چې موږ واقعیتونه درکړو د واقعیتونو په درک کولو سره موږ کولای شو چې دغه ټول مسایل هم نړیواله ټولنه خپل مسؤلیت ادا کړي هم افغان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي هم وسوال طالبان خپل مسؤلیت ادا کړي او هم د افغانستان خاموش اکثریت او ولسونه باید په دغه وخت کې بی طرف پاتې نه شي بلکې د دغه ملي او اساسي پروسې لپاره خپل اواز پورته کړي.
مننه کوم. ښاغلی پښتون دلته د جګړې دوه لوري خو یو موضوع مثلا افغان حکومت او طالبان دلته په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د دوی لیدلوری د دوی نظر مثلا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا چې ویلي چې تر ډیر شو زیات طرحې ورته رسیدلی دي د دې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې د نن سیاسي ګوندونه چې دي دوی هم بیلابیل لیدلوری او د نظر اختلاف لري موجود دی. په داسې یو حالت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ فکر نه کوئ چې وخت ډیر رسیدلی چې په یو ټغر سره راټول شي؟
زما په شخصي عقیده ولسمشر چې کومه طرحه ورکړې ده چې زه په شپږ میاشت کې انتخابات کوم او زه خپله هم نه یم کاندید. یوه طرحه دا ده چې د ډېر ځای پرې معقولیت لري. دوهمه طرحه د موقت حکومت ده چې یو تعداد سیاسیون پر موقت حکومت ټینګار کوي. ډېر خلک بنده په شمول دا فکر کوي چې موقت حکومت همیشه د نظام د تزیفیتو سبب کرسیم چون مسئولیتونه فردی کیجی پاگه صورت کی زما پا شخصی عقیده ما که همدر صاحب دی خبری اشاره وکرله متاسفانه در طول اکرام باوجود زوسر موافق پا دی خاطر نیمه چه وقتی چه گور بیوایی چه انتخابات پا چیرو چود و روک دی خراب و دوات کیت دی انتخابات مردار ور دی شرم آور ور و خودتاس پا دی طول شایدانی هست چه پا دو درو انتخاباتو که بین ملی جامعه زن وکشی دا افغانستان پر کمیسون بانی اتکا وکره او دا کمیسون اشخاص او خلق طول مغزونه او ذهنیت پا فساد لرلیو مرد نتیجه ویده چه انتخابات مردار
او تاسی خبریم که وی پشتون سیب دا امریکا پخانی ولسمشر وویل چه دا افغانستان انتخابات دا امریکا دا انتخابات پرتلا دیر خواه
بیشک زیرا بر پالو تروت نیم بغلی پالو بانی باز کو گوری یو پالو دا انتخاباتو دا خرابی دا بدنامی دو هاگه طرفو بل طرف یه چه طالبان پر اگر دیر تاکید کهی چه یو منینو رای جیش داره جمهور زن رای جمهور بودی مول رو توائیو چه طالبانو خود تاسی دا انتخاباتو بندیش ما با این تراوستی تاسو خلق بودی پریک کرده تاسی دا خلقو سر رو پریک کرده خلق با کورو که بند کرده بهترین مثال دا غزنی ولایت دا روز پر دا غزنی دا ولایت دا ولسی جرگی وکیلان آغا دا شپرسیمی دا ورید آناستی چهار دا پرستانده گرد محروم اصوله وقتی طالبان دا سلی تغر تراسی طالبان پا دا غا انتخابات بانی دا ولسمشر پیشنیاد کردی پر آغا موافقه وکی نو خوبیا طالبان خپل انتخابات تشفکی او ملنی متحد پا کمیسون که داخل سی زد تایست کاملان اجمنان در کومه که دا غشی وزی دا با دیر شه انتخابات وی دا خلق و اشتراک وشکی دیر وی او حکومت با واقعا یو ملی تیرا ونیسی خصوصا چه دا کاندیدان دا انتخاباتو گرد به طرف خلق راسی پا غا که طرف نیی او مغرزانه اخداف پا غا که نوی دا مسایدان و مداخلی پشکی نوی زد فکر کومه در گبل حل آخو وجود نلری نه لوی جرگا میشه پی استراری حالت که وجود رازی وش خمون نظام لرو اجماع پی استراری حالت که رازی وش خمون نظام لرو اردو لرو پولیس لرو امنیت لرو یو سیستم لرو ولی داغه سیستم غنی نکو ولی دا سیستم تقویه نکو زما خپل لو گله د خپل سیاسینو څخه ده چې دوی خپل ځان مترکی او که افغانستان بربادی که افغانستان جوړی ورور خلار د حل نه دغه ده وخت چې تاسو جمهور رئیس وای چې زه کاندید نه یم د خپل وخت تر چان تیرېږم شپږ میاشتې بعد انتخابات کوم تا ته اجازه در کوم چې اشتراک وکړې زه فکر کوم په دې کې د سوال مشکل چیرې دی چې دا سوال واقع کېږي خو د هغه د حل لار ده چېرته کې ډېر سیاسیون موقت حکومت ردوي ډېر خلک یې ردوي موقت حکومت د حل لار نه ده خو بیا هم که پر موقت حکومت اجماع راځي هغه دې وکړي اوس خو دوی ټول شان ردوي یار یو چې کښېنې د حل لار نه غواړي فقط دوی خپل د ځان موجودیت هلته غواړي چې زه ولې په دا طرحه کې نه یم یا زه ولې په دې پروسه کې نه یم هر څه چې په پروسه کې نه وي دا مسله ردوي هر څوک یې د خپل جیب او د خپل دماغ څخه تحلیلي ده
فکر نه کوئ چې ښاغلی پښتون چې دغه سیاسي ګوندونه چې بیلابیل نظرونه لري یا بیلابیل لیدلوري څرګندوي بیانوي دلته د یو شمېر هیوادونو مداخلې هم شاید وي
بېشکه ما دا خبرې ته اشاره وکړه د فقط د افغانستان په سوله کې بین الملی اجماع موجوده ده عمومي ذهنیت مثبت دی لیکن هر څوک په دغه خړو اوبو کې خپل مایان نیسي موږ د 2014 کال شهیدان یو وخت چې د امریکې پخوانی ولسمشر بارک اوباما د افغانستان څخه خپل یو لک عسکر وایستله موږ ولیدل چې د همسایه ملکو خصوصا د ایران روسانو او پاکستانیانو مداخله د طالبانو په جست کې واضح ښکاره شوله دوی د فتن طالبان وغوښتل روسیې ته و ایران ته ولاړله سلایوې را شروع شولې او امریکایان دا شی درکوي چې زه وزم او په مقابل کې دغه شی راځي همدغه دلیل دی چې امریکایان پسې ټینګې ټینګې لګوي او جهان همدا ورته وایي هغه دوست ملکونه چې تاسې باید افغانستان څخه په مسؤولانه ډول ووځئ یعنې ډیپلوماتیک ظهور باید موجود وي مرستې باید موجود وي امنیتي ارګانو ته باید کومکونه موجود وي نظام باید تقویه وي پس له هغې که دوی ووځي د مشکل نشته
مننه پښتون صاحب زه اوس یوې وروستۍ پوښتنې ته راځم هغه د دواړو ښاغلو مخ ته ږدم هغه داسې کېدای شي زمونږ بله خپرونه چې وي هغه داسې مهال وي چې د ترکیې غونډه شوې وي نو که په 14 د اپریل باندې د ترکیې غونډه وشي تاسې ښاغلی امدار د ترکیې په غونډه کې له افغان حکومت او طالبانو څه هیله لرئ
او د ترکیې غونډې ته
دغه شانو بخیر د نورو ګډون کوونکو اړخونو هیوادونو ملګرو ملتونو او امریکا څخه
د ترکیه غونډه ته امیدونه ستا اما په څنګ کې اندېښنې هم ستا ورسره بل هیڅ لار نشته. همیشه موږ دا ویلي دي چې کله چې موږ سولې ته د سولې خبره کوو باید قرباني هم ورکړو پر افغانانو باندې رحم پکار دی او موږ پر نړیوالې ټولنې باندې شخ کوو چې بس دې اشتباهات یو ځل دوه ځله د افغانستان د ملت طرفداري وو چې د افغانستان ملت صلح غواړي او د افغانستان ملت د همسایګانو او د سیمې او منطقې سره ښه ګزاره غواړي. د افغانستان خلک نه تروریستان دي، د افغانستان خلک دغه سوي دي، د ټکول سوي دي. او
ډېره مننه همدرد صاحب. پښتون صاحب تاسو په لنډو
بالکل زموږ عمومي غوښتنه دا ده چې دواړو طرفو ته په ترکیه کې د خبرو په بهیر کې کوم چې د خلکو غوښتنه ده، د افغانستان د ملت او د سیاسینو غوښتنه ده، اولین شی چې هغه ډېر مهم دی چې یو پلا د ورور وژنه بنده شي. تاسو وګورئ په چیر یو کال کښې د بل تر هر وخت د ورور وژنه ډېره سوې ده، چې د کندهار اخري وقایع واقعاً ډېر دردوله دي دواړو طرفو ته، هم طالبانو ته، هم حکومت ته، هم خلکو ته، عوامو ته. پس په همدې اساس اوربند اولین شرط دی، دوهم توافق پر یو سالم نظام او مشترک نظام، او د طالبانو ترمنځ دغه رویه چې دوی اوس هم وګوري وخت د سولې موضوع مابین ته راځي، نور باید د فتحې وو، د ماتې وو، د شکست وو، د دغه رقم الفاظو ته خوداري وکړل شي. ځکه دغه خبرې دي چې موږ د قطر په مجلسو کې عملا ولیدله چې د دواړو جانبینو تر مابین چې کومې خبرې کېدلې هغه ډېرې مضحکې خبرې وې، اکثر اوقات مجالسو نتیجه نه ورکوله، ځکه یوه طرف ډېر غرور کوه او بل طرف کوشش کوه چې سوله نتیجه ورکړي. پس په همدې اساس موږ غواړو چې په ترکیه کې دغه مسایل تکرار نه شي، د افغانستان د خلکو مانونه پوره کړي، د هغو شهیدانو چې دواړو طرفو ته سوي دي، دواړه طرفه قابل د ترحم دي، موږ په دواړو زړه سوځي، په دواړو طرفه باندې زړه وسوځلی شي. او دغه ځوانان چې ګډه قرباني سوي دي، ښځې، کوچنیان، سپین ږیري، د دغو وینو ته احترام وسي، د دغو مرګ ته احترام وسي، او ژوندي کسان چې په افغانستان کې پاتې دي، د دوی دپاره دغه غونډه مستر د یو نوي ژوند، د یو نوي امید، د یو نوي انګېزې وسي. پس اساسي خبره همدغه ده، د ټولو خبرو پای صلح ده، صلح ده او صلح ده، بل نور ټولې خبرې بې معنا دي او نورې خبرې کوم معنا نور کوي.
ډېره ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو، دا و د دې اونۍ باس چې تاسو واورېدو له ملتیاو مننه. درنو مېلمنو له تاسو هم مننه کوم،
تشکر.
پاس پر سنا کا گاؤں گادا نمبیا جلکئی والے خپادا وہ نمبیا جلکئی والے خپادا سنا روپیے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا پاس پر سنا کا گاؤں گادا نمبیا جلکئی والے خپادا وہ نمبیا جلکئی والے خپادا ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا سپگمی لوری زراخ کرا سوا سپگمی لوری زراخ کرا سوا ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا روپیے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا پاس پر سنا کا گاؤں گادا ننجا جل کئی والے خپادا وہ ننجا جل کئی والے خپادا روپیے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاؤں گادا پاس پر سنا کگا وگا دا نن گاجل کئی ولی خپا دا ونن گاجل کئی ولی خپا دا دجلکی کور بغل اپنا کرم دجلکی کور بغل اپنا کرم دروازه پسار گل کر لگین او دروازه پسار گل کر لگین دجلکی کور بغل اپنا کرم دجلکی کور بغل اپنا کرم دروازه پسار گل کر لگین او دروازه پسار گل کر لگین نرپ پر سنا دا پاس پر سنا